درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګېدو له امله میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیې قمندانې مطبوعاتي دفتر په یوه خپاره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګېد، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیرن ټپیان شوي او 8 میلیونه افغانۍ مالي زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد اداري رئیس محب الله اعظم ویلي چې د اور لګېدو علت د برېښنا شارتي وه، د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او نورې بې احتیاطۍ په افغانستان کې د اور لګېدو د ډیرو پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. له کندهار په بل خبر کې یوه سرچینه وایي چې د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یوه سپین ږیري جسد چې نیم ژویو خوړلی موندل شوی دی. د دې سپین ږیري د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم، او دا مهال جسد د شاولي کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د کندهار لپاره د طالبانو امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرو نړیوال پروګرام وای روان میلادي کال د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکاري په افغانستان کې څه باندې 1500 الوتنې کړي او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول د بشري مرستو 19 جو پیر رسول دي. د ادارې په خپل ټویټ کې په دې باب نور توضیحات نه دي ورکړي چې د الوتنې کوم ولایتونو ته شوي دي. د خبرو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه شاوخوا لس ورځې مخکې خبرداري ورکړی و چې د روان کال د اکتوبر تر پای به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي او د هغې میاشتې تر پای پورې له 5 میلیونو اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. په ازبکستان کې د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. اټکل کیږي د منځنۍ آسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنی مشر شوکت میرزیایف د درېیمې دورې لپاره بریالی شي. دولتي رسنیو 15 کلن میرزیایف په داسې حال کې وښود چې په پلازمینه تاشکن کې نن سهار خپله رایه کاروي. په ټولو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه درې سیالان چې د میرزیایف په وړاندې ولاړ دي تر ډیره غلي وو. د ازبکستان ولسمشر د روان میلادي کال په پیل کې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټول پوښتنه راوبلله چې له مخې د ولسمشۍ دوره له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته وغځول شوه، او میرزیایف ته یې لار پرانیسته چې دوی نورې دورې هم پر قدرت پاتې شي. له دې سره میرزیایف کولی شي چې تر 2023 میلادي کال پورې واکمن پاتې شي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د اتو ملکي کسانو له وژل کېدو سره دغه جګړه بیا سخته شوې ده. زیلنسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مارټا پوکې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت خپل کړي ثبت شوې ده او پرون خبره شوه. ولسمشر زیلنسکی ویلي چې د بریال همبې ځای د تیرو 1500 ورځو له کبله د خپلو زړورو سرتیرو مننه کوي. ملګرو ملتو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پایله چې پرونې 1500 ورځې پوره شوې، د 1500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
د روان خبرونه په دوام کې به واوري. په کابل کې یو شمېر شزو د خپل حقونو لپاره اعتراضي غونډه جوړه کړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان استازي وای طالبانو له ډیورن کرشي یو شمېر پاکستانی طالبان لري کړی دي. د کونړ ځینې اوسیدونکو په دې خوشي څرګندوي چې په ورستیو کې سایلانیانو د غولایت مخه کړي.
د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېرې پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو.
چرمدوزی هغه له هنر ډکسب چې شزي کوي دوی په اړه وایي.
دا کار چې ده سخت ده، اسانه نه ده، یعنی سره کولای شي ډېر وخت چرمه دوزی زده که یا دوست دوزی
زین انجونی یو بلت خاطری لیکی پا دی هم راپور لرو
تولو زکان که پیشنی کتاب چل رو دست بکی هر رقم اکسون هم پوسکارتون ها لگه ولی والا اخوال جوره کرده والا
پا نریوالو موضوعاتو که پر اوکراین در روسیه در یرغل در 1500 ورزو در پورکیدو پا باب معلومات در کهو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. د ښځو د یووالي او پیوستون یو شمېر غړیو نن په کابل کې په یوه کور کې اعتراضیه غونډه وکړه. دوی ویلي چې په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت منلو ته نه دي چمتو. اعتراض کوونکو آزادي راډیو ته ویلي که طالبان دوی زده کړو ته پرې هم ږدي بیا هم د دوی حکومت نه مني او له نړۍ هم غواړي چې دوی په رسمیت ونه پیژني. د موضوع جزئیات به له خاطر پردې سه واورو.
یو شمیر معترضه میرمنو نن په کابل کې په یو سرپټي ځای کې د اعتراض په بڼه باندې د طالبانو حکومت وروستۍ هغه محدودیتونه چې پر افغان میرمنو یې لګولي وغندل او د طالبانو غوښتنه وکړه چې دغه محدودیتونه د ژر تر ژره لرې کړي. دغه میرمنو چې رسنیو ته یې پاستول شوي او کلیپونو کې ویلي او ازادي راډیو ته د دوی هغه مشر چې د ازادي راډیو سره خبرې کول ویل چې دوی د امریکا هغه دوګونی چلند د طالبانو د حکومت سره چې طالبان په افغان میرمنو باندې محدودیتونه وضع کوي او امریکا ورته ګوري دوی باید دغه دوګونی چلند یعنی لری کړي او بل اخر طالبانو باندې فشار راوړي چې د نجونو او د ښځو پر وړاندې لری محدودیتونه پراته محدودیتونه باید لری شي. د دوی له ډلې یوه حاجره ده چې هغې هم ازادي راډیو ته وویل وایي که چېرته هم طالبان موږ ته د زده کړو اجازه را نه کړي خو او موږ دوی نه منو د دوی حکومت موږ ته د منلو وړ نه دی. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغسې وضعیت کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغې چې طالبانو د افغان میرمنو اساسي حقوق نه وي ورکړي. دوی وایي دوی د امریکا او په ټوله کې نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو ته د 40 میلیون ډالری هغه اونیزې کڅوړې چې اوس هم ورول کېږي البته دا د دوی ادعا ده دا دی پدوی و درول شي چون دوی پر فشار راوړل شي او بل اخر دوی هغه کم حقونه چې افغان میرمنې ترې مستحق کیږي هغه به درته ورکړل شي. د طالبانو حکومت تازه د دې په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټول افغان میرمنو ته د دوی خپل حقوق د اسلامي اصولو پر اړه کې ټینګ کړی دی.
مننه خاطر پردی سو چې په کابل کې د شزورې یوالي او پیوستون د یو شمېر غړیو د اعتراضیا غونډې په باب معلومات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د طالبانو حکومت له ډیورنډ کرښې د پاکستانی طالبانو د لیرې کولو لپاره اقدام کړی دی. آصف دورانی دا خبره امریکا شخت په مرکه کې کړې ده. دورانی که څه هم ویلي چې دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو زیاته کړې ده چې که په سرحد کې د سولې سبب شي دا به یو مهم پرمختګ وي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و دوی د پاکستان افغانستان په غوښتنه ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د دې موضوع جزئیات امید زهیر مل په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی منلی چې طالبانو له ډیورنډ کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال بهیر پیل کړی دی. هغه له امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې ویلي دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولیږدول شي د دله قوله د باب په سرحد کې د سولې سبب شي او یو مهم پرمختګ به وي. د جون په لومړیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله دا خبره افشا کړه چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي له ډیورنډ کرښې به پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نور سیمو ته ولیږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې ډیورنډ کرښې تر څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خو د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان شمال او نور ولایتونو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال موضوع په یو جنجالي بحث اوختي او لدی وړاندې د ملي مقاومت جبهې هم ادعا کړې و چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په خوندي ځای بدل کړي. خو دې جبهې د دې ادعا لپاره کوم سند نه و وړاندې کړی. د طالبانو حکومت لدی وړاندې د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ په کابل کې د منځګړي په توګه دوه ځلې د مذاکراتو کوربتوب هم کړی، هغه مذاکرات چې پایله یې نه درلوده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسیف دورانی امریکا غک سره په خپل مرکه کې دا هم ویلي، دوی د طالبانو په غوښتنه د ټي ټي پي له مشرانو سره خبرې پیل کړي، خو په خبره یې دا خبرې تیر کال په دې خاطر بې نتیجې شوې چې دې وسلوالو غیر منطقي غوښتنې درلودې. له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړي. امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټي د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړي اړیکې لري، او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو حکومت دا راپور غیر واقعي او غیر متوازن وباله.
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
په کونړ کې چارواکي وایي د تیر لوی اختر له پیله تر اوسه دی ولایت شاوخوا 80,000 سیلانیان ورغلي او د کونړ د ښکلو منظرو ننداره کړې ده. د دوی په وینا دغه ډول سیاحت د ملي یووالي له یو بل سره د پیژندګلوي او د ځایي اوسیدونکو په اقتصاد ښه اغیزه کوي. تفصیل په راپور کې واوري.
کونړ د هیبات په ختیځ کې پروت د وګدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکو ولایت ته چهره دره او سیمایي بیل خکولا لري. همدا خدای ورکړي خکولاوی او په ورستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوه چې هر کال د وړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال ولایت ته نږدې 80,000 کورنۍ ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیا او پاړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیع ښکلاګان وی خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسداباد اوسیدونکو سنگر رحمانی
ځکه یو د کلن د خلکو اقتصاد سره خوشو دی ډیر پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره غي آشنا شولو. د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي خو په خوشحالي تر یو اندازه وسم په کونړ کې د اختر رئیس سپات دي په دې درو ګرځي وس خوندونه تخلي امنیت دي. زما نور او زیوادوان تم دا پیغام دي چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځیدې شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د اسداباد بل وسیدونکو زیو رحمان سپینغر وای لیوی سیمی بلی تا د سیلانیانو تگ را تگ د اقتصادی گتو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
د اقتصاد پا پیورتیا که هم دیر رول لری. د ملی اوالی پلار که دا دیر ارزخمن کار ده. بلا لوی گتا چی دا حقا دادا چی د انسانانو پر روان وانی دیر خی تاثیر کهی. دا د انسانانو فکرو نمسبت لور تا بی یا کورانی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری. خو هیلمو دادا چی پانگوال او دولتی مسئولین کنر او د هیواد آری سیمی تا پاملره نو کی سرکون پاخی که ترسو سیلانینو تا سانتی بیوی هوتلون او پارکون جور ری.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالۍ او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. په خوابه د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غځولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپلې خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوشي او ترخی خاطرې په یو ځانګړي کتابچه کې له ځان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي. ارواپوهان وایي د خاطراتو لیکل انسان ته ذهني آرامتیا وربخشي او د نوښت سبب کیږي.
ژوند د خاطراتو یو ټولګه ده. ترخی به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځانه سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطراتو کتابچه درلوده او د هغو صوفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي، هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنگ او دشتي کېدو یو خاطره وه چې هغه په کې لیکلی ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هماغې وخت کې یم، یعنی ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې د هغه خاطراتو کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په څنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطراتو کتابچه کې خپل احساسات شمه ورته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید دی چې په نوي کال کې د ماتې په څنګ کې نوې. نو دا ماته ډېره جالبه وم او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابې کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو، عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبتې ګټې لري. موږ کولی شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې، لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل، د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي، خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش سات اوریدای شي. اوس هم یو نړیواله موضوع پر اوکرين د روسیې د يرغل پرون شنبه 1500 ورسي پوره شو. په همدې حال کې د اوکرين له ختیځ او جنوب د تاسو جګړو راپورونه ورکې شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ډیره د جګړې و چیرنیز انسټیټیوټ ویلي چې روسیا تر اوسه نه د توانیدلې په اوکرين کې خپل کوم هدف ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل وره
د اوکرين محلي چارواکي وایي د دغه هواد په ختیځ کې پر لیمان شر د روسیې په پرونی حمله کې د وژل سو یو شمیر نه او د چاپیانو د 230 دلې دی. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کریچنکو ویلي چې روسي ځواکونو پر لیمان شر څو توغندي وشتلې دي. د هغه په وینا په دې حمله کې تر ډیره د استوګنې بلاکونه په نښه سوې دي. بل لوري ته راپور ورکول سوی چې روسي ځواکونو پر ځینو اهدافو د دې ډلې د اوکراین په جنوبي شر خرسون کې د کښتۍ جوړولو پر یوه کارخونه پرون او نن حمله کړې ده. د دې سیمې پوځي ادارې ویلي پر دغه شار د تیرو څلر ویشتو ساعتونو پر مهال په سلګونو هوانونه او نور مهمات لګیدلې دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو نسی کولای په هغو سیمو کې چې سختې جګړې روانې دي د جګړو راپورونه په مستقل ډول تایید کړي. د اوکراین د لوی درستی دفتر په خپل ورځنیو اطلاعاتو کې نن یک شنبه ویلي چې په تیرو څلر ویشتو ساعتونو کې څه باندې 13 وسلوالې نشتې سوي او په وینا یې د بخمود، لیمان، افدیفکا او مارینکا ښارونو په شاوخوا کې د سختو جګړو راپورونه وررسېدلي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل پرون شنبه 1500 ورځې پوره سوې چې لا هم دوام لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پایله چې پرون یې 1500 ورځې پوره سوې د 1500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل سوي دي، خو ګمان کړي چې واقعي شمیر شایي تر دې خورا زیات وي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جګړې یو څېړنیز بنسټ په خپل ارزونه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د اوکراین له هو ډډک او ماهرانه مقاومت د دې سبب سوی چې روسیا و نسی کولای په اوکراین کې خپل یو هدف هم ترلاسه کړي. دغه انسټیټیوټ زیاته کړي چې کیف د جګړې د لومړی کرښې په زیاتو برخو کې خپل تهاجمي عملیات پیل کړي او په وینا یې د روسي ځواکونو زیات تمرکز په اوکراین کې پر اشغال سویو سیمو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میډل ایست مانیټر په نوم نشیل طالب چارواکو سره د برېټانیا د یو ډیپلوماټ پر روسي کتنې لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت چارلز دافیر رابرټ سی ډیکسن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د نورو مسلو ترڅنګ د افغان ښځو او جنو د حقونو په اړه خبري وکړې. میډل ایست مانیټر د برېټانیا د چارلز دافیر له قول کښلی چې طالب مشانه ورته ویلي چې دوی له مخدرو موادو، فساد او ناامنۍ سره د مبارزې په برخو کې پرمختګ کړی، خو دوی ورته ویلي چې د افغان جنو او ښځو د حقونو په برخه کې ژوره اندېښنه لري. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج د ښځو او جنو د زده کړو د لومړني حق په شمول په بیلابیلو برخو کې د حقوقي حقونه اخیستي دي. میډل ایست مانیټر دا لکه چې طالبان وخت رسیدلی کابل ته د برېټانیا د یو جګ پوری ډیپلوماټ لومړنی سفر بللی دی. واشنگتن اگزامینر د ورسپانې د هغه افغان ترجمان په اړه لیکنه خبره کړې چې په وروستیو ورځو کې په واشنگتن کې ووژل شو. د دې لیکنې سرلیک دی: دی له طالبانو روغ ووت خو په واشنگتن ډی سي کې ووژل شو. ورسپانې لیکي نصرت احمد یار په افغانستان کې د امریکا د پوسټ په ترجمانۍ خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو، خو د کابل په کوڅو کې په بې رحمۍ ونه وژل شو، بلکې د ځوانو جنایتکارانو له لوري د واشنگتن په واټونو کې ووژل شو. احمد یار د امریکا د حکومت لپاره نږدې 40 کاله کار کړی وو. د پلس کلنۍ کې کار پیل کړ او د امریکایي پوځیانو ترجمان شو. د 2023 د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته مهاجر شو. نو موړی د دوشنبه پښپه وروسته لدی چې له موټره یې سپرلی کښته کړي، هغه مهال وبښتل شو چې څلور ځل مکی ترې راچاپېره شول. په امنیتي کمرو کې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې یو ځل مکی ورنږدې کېږي او بل ورته وایي چې ډس پرې وکړه. د موضوع ته په امریکا کې په دوه دلایلو پام زیات اوښتی دی. یو خو د امریکایي پوځیانو یو ترجمان چې د ژوند ژغورلو لپاره متحدو ایالاتونو ته پناه وړې وه په امریکا کې ووژل شو، او بلې د وسلو د لرلو په اړه په امریکا کې هغه بحث یو وار بیا تود کړ چې له کلونو راهیسې دوام لري. یو لنډی دا چې وای کته شمله پسر کژوړې ز چرمدار کمیس په غاړه ګرځوم. چرمګندل په افغانستان کې خورا لرغونی کسب دی. د لرغونوالي ترڅنګ خورا سخت کار هم دی، خو داسې شزیشته چې له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي. لیما امرخیل همداسې یوه میرمن ده چې زموږ همکاري نرګس حسنزی مومند ورسره خبرې کړې او په کار او ژوند یې راپور جوړ کړی دی. دا راپور د لیلما په خبرو پیلېږي.
دا کار له دیالس کلنۍ نه شروع کړی د نظر په دې چې ما ډېر علاقه بندي له دې کسب سره درلودله.
درې څلوېښت کلنه لیلما امرخیل دېرش کاله کېږي چې په جامو او نورو بېلابېلو ټوټو چرمی ګنډي. لیلما د میدان وردګ ولایت د مرکز اصلي اوسېدونکې ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. درې زامن او دوه لورګانې لري. لیلما تر دولسم ټولګي زده کړې کړي دي، خو په خبرې د اقتصادي او کورنۍ ستونزو له امله ونه توانېده چې دوام ورکړي، نو ځکه یې دا هنر زده کړ چې اوس پرې خپل ژوند مختوري. لیلما چرمی ګنډل خپل ترور زده کړی دی او اوس د خپل لورګانو ته ورزده کوي.
جوړ جامې تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت وخت نیسي، او دا د دې کار چې د وخت سره یعنی سخت ده، آسانه نه ده. ډېر یعنی سړی په مشکلاتو باندې کولای سي په ډېر وخت کې دغه چرمه دوزي زده کړه یا دستوزي. زیړه چرمه چې ده ډېر رول لري، ډېر خلک یې خوښوي او خ بازار هم لري.
لیلما وای اوس مهال خزی وګدې چرمدار جامې او جونې به لاندې خوخوي. دا زیاتوي داسې چرمدار جامې هم شته چې دنیا لمسی او کړواسی اغوستي، خو نه چرمی خراب شي او نه هم ډیزاین زور شوی دی. لیلما زیاتوي چې خ د چرمو کار هغه دی چې عالی درجه د چرمو فیته پکې وکارول شي او شاته اصلي لایه هم ورکړل شي. لیلما څلور کاله کېږي د مروارید امرخیل لاسي صنایع په نوم د لاسي صنایع شرکت ځان ته جوړ کړی دی چې د ځان تر څنګ ډېر نورو مېرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
خیاطي صنایع دستي کې او مرمر دوزی ده، بخش ډیزاین د لباس ده، او چرمه دوزی ده، دست دوزی ده، گراف دوزی ده، چوبک دوزی ده، موږ مخکې بیایو او بل سر تختیان هم جوړو، بلستن هم جوړو. تقریبا درې کاله ما د بلستنو کار وکړ او ما په ایران کې تقریبا درې کاله د تابلو سازی په بخش کې کار کړی ده او اووه کاله ما په ایران کې کار وکړ. نو بیرته چې افغانستان ته راستنه شوم هم شاګردان مې هم په دې عرصه کې تربیه کړل او دوی ته مې کار وروښوده. نو فعلا هم از تولید د ګنډې افغاني لرمه، چې دا کار زه خپله مخکې بیایمه. تولید غون تولیدات مې خپل دي، خپله یې جوړوم، خپله یې بازار ته وړمه، خپله فرمایشات هم اخلم.
خو لیلما وایي کارونه د جمهوریت په پرتله ډېر پیکه شوي دي. آن په خبره د دوکان کرایه هم اوس په سختو پوره کوي.
مشکلات ډېر دي، د دوکان کرایه نشو کولای چې پوره یې کړو. نو فروشات نشته، هغه بعضې کوم فرمایش کې راسي هغه فرمایش واخلو. نو کارونه نشته، هغه کارونه چې پخوا وو موږ ته هېڅ درآمد نه درلوده. د میاشتې دېرش زره څلوېښت زره هم درآمد درلوده، او فعلا باور وکړئ چې موږ پنځه زره هم درآمد نه لرو. نو کار نشته، نو تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ چې خصوصا ښځې ډېرې په مشکلاتو باندې مخامخ دي.
لیلما وایي کله ناکله په کار کې ورنه تېروتنې هم کېږي. دا خپل یوه خاطره داسې وایي
چې ما یو جوړ کالی جوړ کړی و، نو تمام کالی مې بسته بندي کړی او خیاطي ټول کار خلاص. یو وخت کې متوجه شوم چې دغه ټټر د کالیو چې بالاتنه ورته وایي، د بالاتنه مې سر چپه له خوانه مې په ټوټه کې ګنډلې وه. فکر مې نه و سوی، بیا مې له سره نو هغه وشکوله او بیا مې له سره جوړه کړه.
د چرمو ګنډل تر ډېره په افغانستان کې ښځې کوي، او ډېری له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د د خبرونې په دوام کې د ازادي میلمه پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دی. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغاني زیان اوښته دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیران شوبل شوي دي. له کندهار په بل خبر کې ویل شوي دي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یو سپینجیری جسد چې نیم ژبیو خوړلی موندل شوی دی. د دې پیښې د دې سپینجیری د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم، او دا مهال جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال یې د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ په افغانستان کې سباندې 1500 الوتنې کړي، او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو ملو واکسینونو په شمول د بشری مرستو 1900 رسولی دي. په ازبکستان کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. اټکل کیږي د منځنۍ اسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنۍ مشر شوکت میرزیایف د دریمې دورې لپاره بریالی شي، او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او ویستایل.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه سته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
سالی صاحب سلامونه او احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو ته، او د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې له تاسو په ټول خیاست. د عکاسۍ یا د پورټ ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري، او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود. کله مو تلویزیون کته، کله مو راډیو اورېدا، د راډیو د چلوونکو غوږونه مو اورېدل، دا یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېر علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، او کرار کرار دغه د حالت ته سم کړو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون تفصیل شو، لنډ مهاله او مال او کورسونه پسې تعقیب کړو. دغه یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولای شو چې د دې لارې مسلک له لارې، د دې هنر د لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي، او مثبت ټکي په افغانستان کې شته دي، داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته. د جګړې یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې. په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي، منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژي دي. په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو، خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو تلوسه لرو هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بلې، نور صاحب تاسو بیلابیل ولایتونو ته هم سفرونه کوئ، پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړی، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخورد د اکاسو ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي صاحب ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود و، هم اوس موجود دی. ساحه کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د پاتا غلی کوم. مثلا زه په نورستان کې، په ځاځي اریوب کې، په کونړ کې یو ښکلا تصویر ما اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی د افغانانو په منځ کې ترکو دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته دا وګورئ. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بېباوري موجوده ده، نو ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتې شوه د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې څو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضرېږي، یعنی خلک یې تصویر اخلو ته اجازه ورنه کړي. هغه ان دومره ډېره جدي موضوع نه ده، نور خلک ډېر میلمه پال او ډېر ښه چلند کوي. حتی ځینې داسې حساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کښېږدي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته عکاسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي. خلک ډېر ښه برخورد کوي، او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې له عکاسۍ او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانس په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه چې کله څوک تا سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست چې کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې یو څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې عکاسان ته فیل ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي، او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره اظهار و کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې، داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان دي ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو نیم ښه کار ممکن دسی یو برخورد ورسره ونه کی چې د خوخ نشي باید داس برخورد ورسره شوی وي نو هغه د نادیده ونی سي زکه چې اصول کسانو کې یو دوا پنځه خامخا داسې کسان پیدا کیږي چې هغه یو زشت چلند وکړي نو هغه باید نادیده ونیول شي سي جي دي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کیږي یا ناممکنه دی نو په هر حال دا کار ممکنه دی او په افغانستان غوندې هیواد کې چې خلق د کمرې او د عکس او د شیان سره ډیره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي نو دومره ګران کار نه دی خو اوسه استقامت ته ضرورت دی او په دې برخه کې ډیر مهارت یا ډیرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي په کې ځلیږي به انشاءالله
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو لپاره کوم سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده
د وسایلو په حساب کې کیمری او دمدی برخی یا دمدی بیل وسایل بیخی پرمانه دی مختلف دی مختلفو کمپنیو دی مختلف هیوادونو تولیدات دی خوانی کیمرو ته نسبت وسانی کیمرین خه پیچرونه لري خه اپشنونه لري یعنی یو سړی چې وغواړي ډیر ښه عکس اخیستلی شي فقط لږه بلدتیا غواړي مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي لګ مهارتونه درونی دی من سبا دا وسایل چې دي لګ مهارتونه یو څوک درونی ولري دي عکس اخیستلو یو شوق او علاقه مندي ولري او دا عکس اخیستلو لګ درک او فهم ولري نور دا وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا زیرک ټلیفونونه دي مختلف ډول کیم دي نو د ښه عکس اخیستل شي ډېر ښه ویډیو کوي شي نو مختلف وسایل موجود دي
بله تاسو د عکسونو د ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خبروي خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي
دوا قسمه تصویرونه مو خبروي یو د تصویرونو مثال سیب چې هغه د ماغه ورځ ټرندینګ موضوعات وي یا چې ماغه ورځ سوجاوي ګرمه سوجاوي په ټولنیزو رسنیو کې کا د هغه اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي هغه به ډیر لاس پلاس کیږي او ډیر چلیږي هغه لاند محاله او بل بیا وګد محالي دغه محاله عکسونه ویډیوګانی ویچه وګ محال کې مثال کړي شي لاس پلاس شي او خلک خو خې دوامدار خوخوي هغه بیا سوجي پیغام او خپل مهمه ده یا باید د سوجي ویچ هغه خقوي پیغام ولري او یا باید د سوجي ویچ هغه ډیر خایست ولري نو خایست او پیغام ډیر مهم دي د خلک بیا زیات خوخوي او دا ټریننګ موضوع چې دی هغه خلک هغه وخت په خوښوي چې هغه ورځ ګرم بازار وي په سوشل میډیا کې هر څوک لاس پلاس کوي شیر کوي لایک کوي او خوښوي او نظر پی ورکوي هغه ټریننګ موضوع د هغه استثنایی دی هغه هر ډول موضوع کې دی چې ټرند تلار شي او په سوشل میډیا کې وچلېږي خو د هغه نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې د خپل او پیغام چې ولري هغه حتمن چلېږي خلک خوښوي او خلکو د خوښي وړ ګرځي
بله اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خبروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي کله چې دغه سي عکسونه ویډیوګانې خبروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي
بله ما هم سمه د مخ کې په یوټیوب باندې شو ویډیوګان په انګلیسي ژبه خبرې کړې انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې سره معلومات هم ورکړه کابل خاص ځینې ویډیوګان مې سره د شروع دی او د مای پر د لوی لارې عکسونه او سره ویډیوګان یو د سره لګه تشریح او په انګلیسي ژبه نو باور وکړ د خارجانو ډېر دغه خبرګون سرګان کړه هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو منفی نظریات په اړه اورو نو افغانستان کې ډېر د شیان شته ډېر ولې سه اړیکې ما سره ونیو چې مثال څنګه کوي شو افغانستان ته درشو څنګه کولای شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لار درشو افغانستان کې اوس د خارجانو لپاره یا بهرني ګرځندیانو لپاره وضعیت څنګه دی امن دی نه دی دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې نو که افغانستان کې د ګرځندوی لپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي لکه څنګه تاسو مخکې تصویرونه موجود دي د ځای شهید وختونو د غین مخکې وختونو چې ډیر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي کچېری په دولتي ساتل لکه ډیر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او ډیر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څو وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده، حتی په نشت مصارفو باندې ډېر کار کیدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بل وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن کلاګانې مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دوی ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه، چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کیدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخوانی وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته، یو نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼې جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یو ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري چې ایډیټ کړي. دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفورمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي، چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو. خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډیر عکسونه اخلي، چې ډیر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغو زاویو نه عکس اخلم، نو ډیر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم. په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو چې څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوي شي چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
یوازې ډېر کار کول دي.
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته دي د اکاسۍ د برخې، او پوهنتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې او چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به یې ماسټري کړی وي پوټو ژورنالیزم کې، به یې ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت په یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کاسي په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبته استفاده کیدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ اکاسي واقعا په
افغانستان کې د افغانستان قومونو او د افغانستان مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو یو پیوستون راوسته شي. ما د عراق خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل چکر یې وهلې. دا د پیوستون لپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه تللي وو نورستان ته، نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي و، ملګري و، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځیاریو ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که یې لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو، خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول، یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کې څه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب په یو دو سو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي، خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو عکاس د دغه سی وضعیت سره مخامخ نسی، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له داسې کاس سره چې موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي. په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک پرې غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو یو تشنج رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو دغه په نظر کې ونیول شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نه شي، باید لږ څه په حساب باجورت اوسیږي پام خبره سپینسترګي اوسیږي زکه چې چیرې موږ تاسو هر ستې دلیل موجود دی چې دی زیاکس ما اخلا زکه چې دا خبره ده دی زیاکس ما اخلا زکه چې دا خبره ده او چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نشي اخیستلی خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي نو دا د یو عکاس درونی مهارت دی چې دی باید کاسټ کړي په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به یې کار اسانه شي
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د افغانستان ځوان کاسه فوټو ژورنالیست راشد نور وچی د ازادي میلمه پروګرام کې از مشورتنی جواب ولی